په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شپې پایله او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. نن جمعه د 1499 لمریز کال د سلواغي تلرشتمه چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 28 سره سم ده. په دې سهارنۍ خبري مجله کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونی دراورو چې وای په نږدې راتلونکي کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان په اړه کړی دی. نور ګڼ راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه زه فریبا ظاهر تر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پسر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې ډاډه سوچي د غیوات بیا د ترهګرو په خوندې پناه ځای نه بدلیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما پر دو موټرو په سروبي کې حمله شوی چې 15 تنه ساتونکي پکې وژل شوي، او د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربېره خلک وهڅول چې ډېر احتیاط وکړي. د خبرونو تفصیل د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سوچي دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندې پناه ځای نه بدلیږي. یان ستولتنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبه پرس په بروکسل کې پیل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې افغانستان خپل پوځیان وباسي خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپل ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې کړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده، حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار شوي دي. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپلو پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو، یا به له دغه هېواده ووځو او دا خطر به منو چې دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما پر دو موټرو د پنځشنبه پر ورځ په سروبي کې حمله وسوه چې 15 تنه ساتونکي پکې وژل شوي. یونما په ټویټر کې پر دې پیښې خوشحالي څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډیر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دغه ولایت کې د پاجواک خبری آژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور له مخې ناپیژاندو وسلوالو د مرکز میمنی په بازار کې پر درد ډزې وکړې. د پولیسو په وینا د قطب الدین کوهی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون اووه خبریالان وژل شوي دي. د ګډو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیونارډو باربوسا ته ماته ورکړه. دا لوبه چې د یک خصوصي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپره ده، په پای کې یې ښاغلی هوتک وویل
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک هموطنای غمگین ما، هموطنای بیچاره ما.
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لپښو غورځوه. سموږ غلا ازادي راډیو ری د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربېره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسی جرګې غونډې ته وویل شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي. د میرمن مرکل تر دې څرګندونې یو ورځ د مخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. په جرمني کې تر 2 میلیونو درې لکه ډیر کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی دي، او په دې هیواد کې د دغه اخیستونکو ناروغي د تلفاتو شمیر تر 3 شپږ زرو اوښتی دی. د چین د ملي رادیو تلویزیون ادارې د پنځمه پرز په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیونی چینل بی بی سی پر لیدلو بندیز ولګید. دا اعلان یو ونی ورسته تر دې وسو چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي تلویزیون جواز لغوه کړ. د چین په بیان کې راغلی دی چې بی بی سی په دغه هیواد کې د راپور ورکولو له اصول جدي سرغړونه کړې ده. د اصول لمخې باید خبرونه او بخشی خبرونه رښتیاوی به طرفوی خو دا خبرونه د چین لملي ګټو سره په ټکر کې دي. د بی بی سی یو ویان دی بیا په یو بیان کې چې د ایمیل لارې خبر کړی دی لیکلی چې دوی د چین د چارواکو د پریکړې ډیر نه هلي کړی دي. وای بی بی سی په نړیواله کچه باوري سرچینه ده چې په عدالتانه به پریډول د چالویر او ملاتړ پرته راپور ورکوي. او دا کله سوي چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږ متر نه متر سره سي. د افغان فلم مشر سهارا کریمی ته د ننداره اړه وویل چې هدف له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ دی. میرمن کریمی په ټویټر کې د پنځمه پرسته لیکلی چې تر اوسه په دې ننداره کې د ګډون لپاره دوی ته 28 مستند داستاني انیمیشن او موبایلي فلمونه استول شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 30 او ټیټه 1. هرات اسمان برګ د تودوخی لوړه درجه 22 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 24 او ټیټه 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 21 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخی لوړه درجه 23 او ټیټه 5.
د سنځ زموږ ژغله ازادي رادیو لري. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلده مخکې تر دې چې نور راپورونه درته پیل کړو د خبرونه معرفي لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
ډیر ژر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په وی پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو.
په غزنی کې د وژل شوی سرتیرو د کورنۍ شزینه خپلواني له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي.
او نو راغ دې شې څو دې زوندای و دې هو خپل پین پات دې د مونټیر منای نو تر کړي پروسه منای دې ته تکاو ته نه درکړ.
دا به هم وری چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مدافع وکیلان به سر لنن خپل دفاعي وړاندې کړي. او د ژوند پرنګونو کې
بس خورور جنا دا غینې دا ګنډيري دې دا او غړې درولې سړک په غوړه باندې کوی شوې بس وختای چې هغه د شپک سبو کوي
دا باندې شي نه سي داسې اقتصادي مخبل دای زی په ځکه چې به بټای ته چې بټای کې کور کې فخت وي.
دا مجله مو ترونی مو بجو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې دغه پلان چاري پیل سوي دی او په شدت به مخ ته ولاړ شي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوحې د سولې له هوکړې سره سم خپل ژمنې نه دي پر ځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شبي هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
ډیر ژر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په وی پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو. دا پروسه له تیر شپې راهیسې پیل شوې ده او په شدت به مخ ته ولاړ شي. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګان شامل دي. همدارس به ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د 2000 کال د فبروري د 9 مینیټې د سولې د هوکړې د بیا کتنې تود هرکلی کړی وو او ویلی وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولي شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپل خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوی سره بیرته خبرو تکشینی خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي ما به طالبان پیام
زموږ ټولې سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام له ټولې سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپلو څلورو ژمنو کې پاتې راغلي دي: د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل، او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالب بندیانو نه راستنول. شاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره پشپژمه سیمه ییزه غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. په غزنی ولایت کې د وژل سویو سرتیرو د کورنۍ شتینه خپلوانی له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامي یا خو بیخینه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ او ډیر لږه برخه ورکول کیږي. خو چارواکي بیا دغه میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سویو سرتیرو له اکرامي څخه برخمه نیسي. نور حال په دې راپور کې اورو.
نیګ راکړی نه وکیل می خسر ته خسر می ورجنی ور کوي دا ډیر وخورته وای بل دیني ور کوي.
دا د غزنی قرباغ ولسوالی 15 کلنه میناده چې له دولت څخه د خپل وجل سوی سړی د اکرامیه غشتنه کوي. دا وای څلور کال وړاندې سړی په خپل ولسوالی کې د پولیسو پلیکو کې ووجل سو. امینه د څلورو اولادونو مور ده چې دا وخت له خپل ورور سره په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نه ورکولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیرای وژل سوو سرتیرو کونډې او بوري له دې ستونزې کړیږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وژل سوو سرتیرو کورنیو ته د اړوند ارګانونو له لورې د سرتیرو له وژل کېدو وروسته ورکول کېږي چې مقدار یې شاوخوا یو لک افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخینه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ سره او څه برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کیږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو.
ورسن کې د دې کابل پاره په توګه کې وېستل د منیا پاته د نور یا پاته د بوکسونو پیګه ماغه ماشنه پاته د دغه باندې خبره ته مېونه دوره پښه او نور هغه د شېڅو د ځوندای و دې وخت په یم پاته د تیرم نه یم تر کړي پروسه منه د ته کاو ته نه درکړي نن ودری بوجلی خلاص سوي دی ودری رپی نسته ودری راځي.
دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوو زامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار په رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې له خپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی شاوخوا درې نیم کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په موخه ډیر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تیر ژمی یوازې 6000 افغانۍ ورکړل سوي دي.
یو د ګیلان په لاپ باندې طالبان په دغه کې ورته ناست او تجارو کې هلته یې شهید کړ. پنځه یې شپږ کې اولاده دي ټول یتیمان دنده نه راپاتې دي. یو دی و دوه نور وو سره یو د مکور و یو دلته د کوګانو و. زوی مې باز محمد نومېږي، یو زوی مې عبدالحمد نومېږي. د هغه لیونی زوی راپاته ده نه په یوې دي نه په اولاد یې دم دي دیارو سو څوارلسو سو کلو د دیوې خوا نه ده.
د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسین اندړه بیا وایي په دې تړاو د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلې دي. له هغه څخه یې غوښتنه ده چې دغه میرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او رارو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوو سرتیرو له اکرامیت څخه برخمنې سي. دا غلی اندړی په خبره دی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شاهدان ورڅخه وباسي د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوي په غزنی کې ډیری زورواکو خپل خیالي شاهدان د شاهدانو او معلولینو په ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهدا او معلولینو د وزیر سره چې ما ملاقات وکړو مشخص پمدې برخه ملاقاتو چې دوی ته تخصیص باید په وخت او زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه وی ویل چې باندې کار شروع کوي او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کو.
دا غزنی نظامی چارواکی بیا وای دوی هڅه کړی چې د خپل وژل سو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغې کورنیو ته وسپاري. امونیه قومندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه په خپل وخت باندې ورنکو. په مغه لحظه په مغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامیه ورکول کیږي. یو هغه موضوع دی چې د بازو شهدا او وارثین معلوم نه وسی کی موږ نشو کولای سي هر چا ته دغه اکرامیه ورکو.
غزنی هغه ولایت ته چې ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د جګړو له امله لا بېوزلۍ، فقر او غریبۍ څخه کړیږي.
د افغان وژل سوی سرتیرو د کورنۍ وحال موارده د افغانستان د جګړو د ختمېدو پر لارو چارو او هڅو لویدیځو رسنیو هم تبصرې کړې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
ازادي خبری مجله اوري.
وال ستریت ژورنال په خپل وروستۍ غنې کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی له افغانستان څخه د وتلو سامان لاره. په دې مقاله کې لولو چې د روان کال په اکتوبر کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتلو شل کاله پوره کیږي او دا د درک وړ ده چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. خو وال ستریت ژورنال د هغه وخت پرتله د امریکا اوسنیو ستونزو ته هم اشاره کړې. ورسپانه لیکي د مې پر یوویشتمه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه سیاسي پریکړه وه، نه یوه ستراتیژیکه محاسبه. لیکوال زیاتوي د ولسمشر جو بایدن اداره دا پریکړه له سره ارزوي. که څه هم ځینې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان په افغانستان کې د امریکا د جګړې سمدستي ختمول غواړي، خو وال ستریت ژورنال پوښتنه رامخته کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به څومره مسؤولانه کار وي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم چې د دواړو ګوندونو جوړه ده په یو راپور کې روانه میاشت له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه قانع کوونکي موضوعات کانګرس ته وړاندې کړل. وال ستریت ژورنال په پای کې لیکي هدف په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دایمي حضور نه دی، خو د لیکوال په خبره یو شمیر ځواکونه دي په افغانستان کې پاتې سي چې د کورنۍ جګړو د مخنیوي وړتیا ولري او په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم د پټن ځایونو د بیا راژوندي کېدو لاره ډب کړي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې راخیستې چې اشاره یې کړې د مې په لومړۍ نیټه به شایي له افغانستان امریکایي ځواکونه ونوځي. ولسمشر بایدن د وسلوالو قواو د عمومي قمندان په توګه د چهارشنبې په ورځ د پنټاګون د لومړنۍ لیدنې پر مهال دا څرګندونې کړې. د هغه اشاره دې ته وه چې شایي د مې د لومړۍ نیټې له ضرب الاجله مخ واړوي او ټینګار به یې دا وي چې د زور پر ځای ډیپلوماسي د لومړنۍ وسیلې په توګه وکاروي. د تېر میلادي کال د فبروري پر 9 د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې د 2021 کال تر مې میاشتې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. په بدل کې به طالبان له جګړو لاس اخلي، له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي او دا به ډاډمنوي چې افغانستان د امریکا او نورو متحدینو پر ضد یې نه کارول کیږي. اوس چې دا ضرب الاجل نږدې سوی، واشنگتن ټایمز د ولسمشر بایدن له قوله لیکي چې وایي د امریکا نوې اداره د روانو شرایطو پر اساس اقدام کوي، نه د نیټې او مهالویش له مخې. ورسپانه دا هم لیکي چې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او دفاع وزیر لوید آستن هم د شغلی بایدن سره په دې برخه کې هم نظر دي. واشنگتن ټایمز د بایدن هغه خبرې هم راخیستې چې وایي له دفاع وزیر لوید آستن او د نړۍ له نورو مشرانو سره به په ګډه کار وکړي چې جګړې په مسؤولانه ډول ختم کړي. اوس هم یو نړیوال موضوع. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مدافع وکیلان به سرلننه خپل دفاع وړاندې کړي. په کانګرس کې دیموکراتان غواړي چې ټرمپ له واک وروسته استیزا سي. دوی وایي چې د جنوري په 18 ټرمپ مظاهره چن هڅولي و چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي او په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي وو. په دې اړه نور جزئیات احمد شي برکوي.
په کانګرس کې دیموکراتانو د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم استیزا د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د 16 نیټې د برید یو نوی ویډیو یې ښکاره کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون لمخې د استیزاح په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي، استدلال یې وکړ چې ټرمپ خپل پلویان هڅولي دي چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. دوی د ټرمپ ټویټونه، ویډیو، همداراز یو شمېر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو بریدونه کړي دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو برید کړي او ولسمشر دوی ته ویلي وو چې هلته ووسي. د پخواني ولسمشر ټرمپ مدافع وکیلان به خپله دفاعیه سرلنه نه وړاندې کړي. د دوی د دفاع په دلایلو کې یو دا دی چې له قانوني پلوه دا سمکار نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیزه شي چې د ولسمشرۍ دفتر یې پرېښی دی، خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دی. بل لور ته اساسو جرګې هغه وخت لا د ټرمپ د استیزه غوښتنه کړې وه چې دی د جمهوري ریاست په دفتر کې وو. دا قضیه اوس په سنا کې ده. که چیرته د سنا له دریو دوی برخې موافقه وکړي، ټرمپ به استیزه شي. په سنا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوري غوښتونکي دي، چې د جمهوري غوښتونکو په دې ډله کې ډیر لږ له دې سره موافق دي چې ټرمپ استیزه شي. د جمهوري غوښتونکو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلي وو چې د کانګرس پر ودانۍ برید ویرونکی وو، خو د ټرمپ استیزه د دې لپاره په کار نه وه چې هغه نور ولسمشر نه وو. خو د چهارشنبې په ورځ چې یو شمېر ډیموکراتانو د جنوري د شپږمې نیټې د برید ځینې ویډیوګانې او ژغیز پیغامونه خپاره کړل، څو تنه سناتوران یې په لیدلو حیران شول. د ټرمپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ټرمپ د خبرو حق درلود او هغو کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې ښایي د جمعې په ورځ به بشپړه شي سیاسي انګیزه لري. د جنوري د شپږمې نیټې په برید کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووژل شول او بیا څو ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدانو ځانونه ووژل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. د کندوز ولایت په مرکز کې یو شمېر نجونې د سولې د ټینګښت په خاطر د ښار پر دیوالونو رسامۍ کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسېدو په هدف ټول افغانان لاس په کار سي، ځکه د ټولنې سوکالي او پرمختګ په یووالي او تلپاتې سولې پورې اړه لري. نور حال په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې یو شمېر نجونو د تیراژا په نوم یوه هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بېلابېلو برخو کې پر دیوالونو رسامۍ او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغې هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که مای گروه تحت نام
زموش هنری ډله د تیراژا په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسامۍ په ژبه د جګړې کارغیړنه څیره خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغۍ خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیق په دې اړه وویل:
ما بیشتر روی حقایق روزمره مثال
هنر د هنر په ژبه د ټولنې ورځني حقایق او پیښې بیانوو او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوو. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم له لارې د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او ورباندې اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندوز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. په کندوز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
جمعی از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش های
یو شمېر فعال او هنرمند ځوانان راټول شوي دي او دوی د رسامي ایستلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د ټینګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندز کې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کېږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.
تاسو له پیغامونو
زلایک د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان لري سره کوم ده او د لري نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لري غم دی وکړي د لغمان ولی بيخي دغه لري غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص ترنه جوړ کړي څوک ورته نشته له. والسلام.
زه کلیواله شنه د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. هلمند ولایت د تراخ او بو زرکت لري د سندنه پکې خو متاسفانه چې د هلمند د سندونو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. یعنی هغه اوبه د هغه شپالتي ایران ته بهیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله ورزه ده چې کوم بندونه دي یو بند د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د ترخات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هېواد څلارو بار کې ډېر ستا باید هغو ته توجه وکړي چې نور ځوانان نورو هېوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګیرو نه خاصتا د صحت کارکونکو کې غړي دا شپږم میاشت روان دي. دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوا یې نشته. همدغه مشکل زه لاسې ګیروان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان د مشکل سره د لاسې ګیروان دي. تاسو څنګه غوښیو چې زموږ خبرې د پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستان اوسم د مهمو خبرونو سره ټکی اورو. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندې پناه ځای نه بدلیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نما پر دو موټرو د پنځمې پرځ په سروبي کې حمله وسو چې پکې 15 تنه ساتونکو وژل شوی. په فاریاب کې د آزادو خبريالانو د ټولنې مشر او په دې هیواد کې د پژواک خبري اژانس خبريال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې ټپي سو. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا او بعد مخنیوي لپاره د نوي بندیزونو د اعلان بیر خلک وهڅول چې ډیر احتیاط وکړي. او د چین د ملي رادیو تلویزیون ادارې د پنځمې پرځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیونی چینل بی بی سی پر لیدو بندیز ولګیت. اوس په هم د ژوند رنگونه په ګټه سره وورو.
د ژوند رنگونه
نوم د چه ده؟
نوم شیرین.
شیرین ورور څه کاروبار کوي؟
بس ورور جانا دا غین دا ګنډيري دي دا غړین درولي سړک په غوړه باندې کوی شوی. بس وختای چا غوند چې شپک سبو کوي.
ګنډري سره څنګه مونږ نه نیمته یو دام خرڅوي.
دا دام خرڅوا بالکل خرڅو زکه چې هو
بل نوم چه ده؟
یو نوم هو څوک پلوته بوښوي چې ور په بوښوي څوک ته بمبلک وي.
امي شادل ته ویلوړو کزي بدلوي
نه ولا امي شادل ته ویلوړو کلا کلا مټر رس ډیر شي بیا کلا غړای کوټه کې کلا پټه کې زګه چې په مټر یې سی به څنګه کې سړک ګوړو
غني چې ګندري ونه جوړيږي دا کوم زنر راي
دا خوش بزور کې دي دا لکانو د منتیکا کې وته کې
یعنی خوست کې کیږي.
یو خوست کې کیږي ان شاء الله.
دا به یو دوه میاشتې دوام وکړي ونی ما
ای دات کې یو دوه میاشتې دوام کی
یغې نو ورسته بیا کاروبار بیا بدلوي نو
بس خو می خو کاروبار نه راځي. دا باندې شي نه سي داسې اقتصادي می خپل دای زی په ځکه چې به بټای ته چې بټای کې کور کې فخت وي.
شومان څومره دی؟
ما شومان تقریبا لاس کا سا تبر لرم.
گزارای څنګه د دې مصارف
ولا خوستی گزاره سره پکو وس چاته سکسو وي خو گزاره د سره پکو وي بدغه باندې کوچې وی کلمدای وي سره وي کام وی زیاته وي ځکه چې صبر بهتر ده. صبر بکی
زین وخت کا عجل مریض پیدا کیږي او یا سخت کار پیدا کیږي نو دغه لپاره بیچاره نه وي.
ولا خوستی بیچاره تو به خو بس چا غونده چې یار دوست ملګری وي تور شو یو سنه ستر واخلو پوي شوي هغه به دومره پیا وګړې به ورو ورو پس ورکو هغه تام
ډیره مننه په خیر کې کبه زړه کې څه وي دام راته وای
بس ټول خوش میاشو ته ټول افغانانو ته مې دا خوښ ته دا پیغام ده چې بس خپل کاروبار خپل ځن مصروف وسات دا مې خوښه ده
ډیره مننه
خوشاله اوسې مننه
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د مجله را سره واوریدل خو د ماښام تر وو بجو پورې لا هم زموږ خبرونه د مل ریوس به د دې مجله زموږ همکار آرا شومان درته وړاندې کړی
تشکر